دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر ویلي دي چې د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې د افغانستان صادرات 1.1 میلیارډ ډالر ته رسیدلي. د هدف صد د دسمبر په 15 د صادراتو د زیاتوالي د افغانستان په تاریخ کې بې ساري خوده ده. ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر لیکلي دي چې تازه او وچه میوه، غالۍ، زعفران، د ډبر سکاره، پیاز، رومیان او هګۍ د افغانستان نه ایران، پاکستان، هند، تاجکستان، ازبکستان، عربي متحده اماراتو، عراق، سعودي عربستان، چین او قزاقستان ته صادر شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونیسف ویلي دي چې په افغانستان کې تر ټولو هیوادونو د اړو خلکو شمیر ډیر دی او همدا اوس 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف په نوي راپور کې راغلي دي چې د ایتوپیا، کانګو، سودان او یمن په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی. افغانستان د هغو لسو هیوادونو د لیست په سر کې دی چې ډیر وګړي بشري مرستو ته شدیدن اړتیا لري. یونیسف په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د تهدید له کبله هم د بارني مرستو تمویل مهمه وسیله بللې ده. همداشان د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو لپاره عالی کمشنر ویلي دي چې د 2023 کال د اگست میاشتې رئیس افغانستان د بشري حقوقو د ناوړه وضعیت له امله د انزوا خواته تللې ده. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. چین وايي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشپړ ډیپلوماټیک د مشروعیت لپاره د سیاسي اصلاحاتو راوستلو، د امنیت تامینولو او د خپلو ګاونډیانو سره د اړیکو ښه کولو ته اړتیا لري. بیجینګ په رسمي توګه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، مګر د دواړو هیوادونو سفیران په چین او افغانستان کې دي او ډیپلوماټیک اړیکې ساتلې دي. د چین د بارني چارو د وزارت ویان وانګ وین بین د سیشن وی په ورځ د دسمبر په 15 د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا چین به اوس د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني ویل دي مونږ امید لرو چې افغانستان به د نړیوال ټولنې هیلې ته ځواب ووایي، یو ټول شمول سیاسي جوړښت به منځته راوړي، باثباته او اعتدالي داخلي او خارجي سیاستونه به پلي کړي. د بولیویا د لپاره د متحده ایالاتو یو پخوانی سفیر ویکتور مانول روچا چې اوس یې عمر 3 کاله دی، د دوشنبه په ورځ په دې تورن شوی دی چې لږ تر لږه د 1981 میلادي کال را په دې خوا د کیوبا د لپاره جاسوسي کوله. پولیسو ښاغلی روچا د همدې تیرې جمعې په ورځ د فلوریدا د ایالت د میامی په ښار کې ونیو. په هغه د بارني هیواد لپاره د ایجنټ په توګه د کار کولو او جالي پاسپورت ترلاسه کولو په شمول ګڼ شمېر فدرالي تورونه لګېدلې دي. د هغه په ضد په شکایت کې ویل شوي دي چې د کیوبا استخباراتي جاسوسانو سره یې کتلي دي او د خپلو سفرونو په حق له د متحده ایالاتو حکومتي چارواکو ته صحیح معلومات نه دي ورکړي. ښاغلی روچا په کولمبیا کې زیږېدلې ده، مګر روسیې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړی دی. په انډونیزیا کې د ژغورنې کارکونکو د سه شنبې په ورځ وویل چې په دې هیواد کې د آتش فشان له کبله د 9 نورو مړو د موندل کېدو سره د مړو شمېر 22 ته رسېدلې ده. د پادانګ د لټون او ژغورنې د ادارې مشر عبدالمالک فرانس پریس ویلي دي چې د 100 ورکو شو کسانو د جملې نه 9 نن ماسپخین موندلي، د پاتې یو کس د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د سوماترا په ټاپو کې د مارپی د غره د آتش فشان نه د یک شنبې په ورځ اور او ویری په داسې حال کې ډېرې اوچته هوا ته خبره شوې دي چې 15 کسه دغه سیمې ته تللي وو چې غره ته وخیژي. هند په جنوب ختیځ کې د یو شدید طوفان له وجې د چنای ښار ځینې برخې اوبو لاندې کړې دي او په سیلونو کې لږ تر لږه 8 کسه مړه شوې دي. د هند د هوا پیژندنې ادارې د دسمبر په 15 ویلي دي چې د مایکانګ طوفان په داسې حال کې د اندرا پردیش ایالت ساحلي سیمې لاندې کړې چې د باد شدت په ساعت کې 100 کیلومترو ته رسېده. په چنای کې موټرونه او کورونه اوبو لاندې کړي دي او په یوې خبرې شوې ویډیو کې یو تمساح د ښار په سړکونو کې د لامبو وهلو په حال کې لیدل کېږي. د طوفان په وجه د ښار د ځینو اغزمن شو سیمو خلکو په کښتیو کې ځانونه خوندي سیمو ته رسولي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل بمباری روان دي، ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په غزه کې د ولسی خلکو لپاره د خوندي سمو جوړول ناممکن دي. اسرائیل د جګړې په لومړۍ ورځو کې د غزه په شمال باندې عملیات کول، خو اوس یې د غزه په جنوب باندې هم ځینې بریدونه پیل کړي او د فلسطین ملکی خلکو ته ویلي دي چې سیمه پرېږدي. نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو خبرداري ورکړې ده چې په غزه کې ولسی خلک هیڅ ځای نه لري چې ورته پناه یوسي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې افغان عبدالیان د ضیاء الرحمن اکبر په مرسته د سیشن په ورځ د انګلند له الف لوبډلې انګلند لاینز نه درې ورځې لوبه وګټله. دا تمرینی لوبه د یک شنبه په ورځ په ابوظبي کې پیل شوې وه. د انګلند الف لوبډلې په خپلې لومړنۍ پاڼې کې یو سر ودیش منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. جیمز ریو یې تر ټولو ډېرې 250 منډې وکړې او افغان توپ چونکو ضیاء الرحمن اکبر څلور لوبغاړي اوټ کړل.
د امریکا غږشنا رادیو ترنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ته
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دفتر وایي چې د روان 2023 کال په یوولس میاشتو کې د افغانستان د صادراتو 1 میلیارد او 1.1 میلیون ډالر تر رسیدلی دي، خو افغان سوداګر وایي چې اوس هم دغه هیواد د صادراتو او وارداتو ترمنځ د کسر فیصدي ډیره زیاته ده. اکرام شینواری رپورټ را لیږلی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دفتر وایي چې د روان 2023 کال په یوولس میاشتو کې د افغانستان صادرات 1 میلیارد او 1.1 میلیون ډالر ته رسیدلی. دغه دفتر د اکسپورت ټولنیزه شبکه کې د سه شنبه په ورځ د صادراتو د زیاتوالي د افغانستان په تاریخ کې بې ساري ښودلی دی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دفتر ویلي چې د افغانستان په صادراتي توکو کې تازه وچه میوه، غالۍ، زعفران، ډبرو سکاره، پیاز، جلغوزي، رومیان شامل. دغه دفتر ویل چې دا توکي ایران، پاکستان، هند، تاجکستان، ازبکستان، عربي متحده امارات، عراق، سعودي عربستان، چین او قزاقستان ته صادر شوی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکي وایي چې په روان میلادي کال کې افغانستان تر اوسه له 1.8 میلیارد ډالر څخه زیات صادرات لرل. د دغه خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي امریکا غاکته ویل چې د تیر کال پرتله سکل صادرات خو خاغلی الکوزي ویل چې افغانستان لا هم په کال کې تر 1 میلیارد ډالر پورې مالونه له بهرنۍ
حساب تو شماره کې در اتاق تجارت وجود داره اضافه 1.6 میلیارد ډالر است، یعنی نسبت به سال گذشته صادرات ما خوب هستند و اکثر صادرات ما به پاکستان زیات رفته، اضافه 65% و بعد از به هندوستان و یک تعدادش به چین و همچنان به آسیای میانه و به امارات و خلیج ارسال شده. واردات هم نرمال هستند، تقریبا تعفیل نمیر رو به آخر است معلوم نیستند، اما در مجموع شاید در افغانستان تا یک سال در حدود 7 میلیارد ډالر تا 7 میلیارد ډالر واردات داشته باشه.
که سم د سوداګرۍ او پنګونې د خودي د مدیره پلاوی غړي د افغانستان څخه بهر ته د صادراتو په بهیر کې د سانتیو یادونه وکړه، خو ویل چې د افغانستان په بانکي سکتور باندې لګیدلي محدودیتونه لا هم بهرنۍ هیوادو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو سبب ګرځي.
بله، مشکلات فرارای صادرات د داخل افغانستان قبل مشکل نه داریم، سهولت ها د ګمرکو به وجود آمده، فساد از بین رفته، اما در انتقال پول مسائل تاجرات بین‌المللی که بالای افغانستان هستند، بانک های ما بند است، پول به وقت و زمان انتقال نمیشه و همچنان تجارای ما به کشورهایی که ما مواد روان میکنیم بدون پاکستان ویزایشان بسیار به مشکل هستند، کسی ویزا نمیده.
خانجان الکوزی طالبان و دوکمت در اسمیت پیجندل و مسئله هم در سوداگری به برخه که یویستونز پوتوگا یاد اکراوی بیل چه سراغی چه در اسمیت پیجندل و ستونز حواره نیشی زلی سیاسی ستونز با موجودی وی. در طالبان حکومت در افغانستان در صادرات و در زیادی دو در خبر پداسی هل که ور کرده چه در افغانستان در اقتصادی وضعیت پاره در نریوال بانک پی راپور که ویل شوی چه په تیر یو کال کې دغه هیواد د سوداګرۍ د بیلانس کسر 10.5% زیات شوی دی. دغه بانک تیره میاشت په خپل شیو راپور کې ویلي چې د روان 2023 کال د جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان د سوداګرۍ د بیلانس کسر 3.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. په داسې حال کې چې د تیر 2023 کال په همدې موده کې د سوداګرۍ د بیلانس کسر 3.2 میلیارد ډالر و. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس د سوداګرۍ د بیلانس کسر د زیاتېدو علت د افغانستان صادراتو کمیدل او د وارداتو د زیاتیدو لامل دی. نړیوال بانک په دغه راپور کې ویلي چې د وارداتو د زیاتوالي کچه د خوراکي توکو، د کانی موادو، منسوجاتو، کیمیاوي توکو، ماشینالاتو او انتقالاتو په ګډون په ټولو وارداتي توکو کې لیدل شوې ده. دغه بانک ویلي چې افغانستان په روان 2023 کال کې د خپل ټولو وارداتو 20% پورې له ایران څخه وارد کړي، چې دغه هیواد تر ټولو ستر سوداګریز شریک باندې دی. افغانستان له چین څخه 13%، پاکستان څخه هم 13% او متحده عربي امارات څخه 14% توکي وارد کړي دي. د نړیوال بانک د معلوماتو له مخې پاکستان لا هم د افغانستان سوداګریزو توکو لپاره تر ټولو لوی صادراتي بازار دی، چې د افغانستان د مجموعي صادراتو 15% دغه هیواد ته صادر شوي دي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو په افغانستان کې د شیعه هزارګانو د خوندیتوب او د اقليمي تغیراتو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه کوي او په دې اړه د اقداماتو کولو او مرستو غوښتنه کوي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یونامه په افغانستان کې د شیعه هزارګانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. یونامه نن د ایکس شبکې لاري په یو پیغام کې ویلي،
تیر میاشت کې د شیعه هزارګانو په وړاندې په کابل، بغلان او تازه تازه په هرات کې زیات تاوتریخوالی شوه. یوناما د قربانیانو سره خواخوږي کوي، د دغو پیښو د مسولینو مجازات او د زیانګاله وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم د هزارګانو پر وړاندې د څېړنو په اړه د یوناما غوښتنه ورغبرګه کړې. ریچارډ بینټ وایلی،
زه په هرات کې د دوه شیعه عالمانو د وژل کېدو خوښینونکو راپورونو ته ګورم. له دې وړاندې هم په دغه سیمه کې یو بل عالم وژل شوی و. زه د مجرمینو د مجازات کولو لپاره د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کوم.
د افغانستان د شیعه هزارګانو د امنیت په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د تیرې جمعې پر ورځ د هرات ولایت د جبرائیل خارګوټي کې ناپېژند وسلوالو په یو ریکشا کې پر سپرو دوه شیعه دیني عالمانو باندې په ډزو کې لږ تر لږه وته نه وشل او یو تن یې ټپي کړ.
کشتار و ترور علما و مردم اهل تشیع از سوی گروه ها و یا افراد ناشناس مردم را نگران کرده و مردم اهل تشیع افغانستان خواهان پیگرد عاملان این رویدادها از سوی حاکمان فعلی افغانستان هستند و از طالبان که مسئولیت حکومت فعلی افغانستان را به عهده دارند می خواهند که امنیت جان و مال آنها را بگیرد. در غیر این صورت مردم مسلح شده و خود امنیتشان را تأمین خواهند کرد.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د اقلیمی بدلون په اړه په غونډه کې د افغانستان د ناوړه اقلیمی حالت په اړه اندېښنه ښودلې او له ګډونوالو څخه یې د افغانستان د اقلیمی وضعیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د آسیا و عرب سمندر لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام ویلي،
افغانستان د اقلیمی ناورین په درشل کې دی. موږ باید د افغانستان د خلکو د خوندي راتلونکو او د ځمکې د کورې د خوندیتوب لپاره افغانستان کې د اقلیمی بدلون د تغیر سره مبارزه پیل کړو.
انګیره نه ده چې د اقلیمی بدلون له کبله له تیرو وو لسیزو راهیسې افغانستان له وچکالۍ، بې وخته ورښتونو، د تودوخې لوړې درجې او سیلابونو د زیاتېدو د ستونزو سره مخ دی. ملګرو ملتونو ویلي چې افغانستان د اقلیمی بدلون له کبله د نړۍ په لسو ډیرو زیانګالو هیوادونو کې شپږم دی او د دې ستونزې پر وړاندې د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
د اسرایل او حماس ترمنځ جګړې په دوام اسرایلی ځواکونو سه شنبه د غزه په ساحل کې په خان یونس خان هم خپل عملیات پیل کړي. اسرایلی پوځیانو په داسې حال کې اوس خپل تمرکز د غزه سویلي برخې ته کړی چې مرسته رسوونکو سازمانونو د عامو خلکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اسرایل او حماس د جګړې په اوږدو کې ټول وروستي بدلونونه او نظریات پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوې دي، خو په متحده ایالاتونو کې دا ډول د فلتر یا ارزونې پرته معلومات چې له محتوا پرته خپریږي ګیج کوونکي او تیریستونکي دي، په خاص ډول د سیاسي فکر درلودونکو ځوانانو ترمنځ. براندن لچ د امریکن پوهنتون محصل او پم پوهنتون کې د امریکایي یهودانو د کمیټې مرستیال دی.
ټول د يهوديت ضد یا د فلسطین د ملاتړ او یا هم د اسرایل د ملاتړ څخه د ډکو آنلاین محتویات په واسطه بمبار کیږي. دا هغه څه دي چې پر انستګرام راځي او کیدای شي د ذهني مشکلاتو لامل شي. زه هم درنګ وایم دا واخ هن یو لرونکي وضعیت چې د وځوان محصل په توګه ورسره مخ وي.
د واشنگتن شاوخوا پوهنتونونو او فاکولټو کې محصلین له نورو کسانو سره خبرې کوي او د هغوی نظریات چې یا د فلسطین او یا هم د اسرایل ملاتړ وي پوښتي. اسرایلیان او فلسطینیان په یو ډول د واشنگتن په ملي پارک سیمه کې د خپل قهر او غصې د څرګندولو په هدف راغون شوي وو. طاهر حرز الله د فلسطین لپاره د امریکایي مسلمانانو د ټولنې یو مسؤل دی.
دلته زموږ ټولنه د فلسطینی امریکایانو ټولنه لکه څنګه چې تاسو ولیدل په زرګونو کسان راووتل او خپل مخالفت څرګند کړ.
د اکتوبر په اومه پر اسرائیل او د حماس د برید رئیس چې لعمل یې 1200 کسان ووژل شول، د ټولنیزو رسنیو اکثریت محتویات او د خبری رسنیو راپورونه د اسرائیل له خوا د غزه په محاصره متمرکز دي، کوم چې د حماس تر کنټرول لاندې د غزه د روغتیا وزارت په وینا لعمل 14000 کسان ووژل شو دي. یو شمیر ځوانان په لاندې شکل دی او طرف پلوي د اړیکو لپاره یو فرصت ګڼي. ماکس کیتس او فرید عبدبی د جورج واشنگتن په پوهنتون کې د کین مانز او هیپ نامه یو آنلاین رسنی جوړ کړی چې هدف یې د کالج له محصلینو او نورو ځوانانو سره د هغوی د مفکورو په څرګندولو کې مرسته ده.
دا ډایم په دواړو خواو کې یو شمېر افراطي کسان شته، خو اکثریت یوازې صحیح دي او تر ډیره په دې متمرکز دي چې هغوی څوک دي او نصیب یې څه دی. کدواړه اړخونه په وخونه کې کینی راځي ووایو په جورج واشنگتن پوهنتون کې د اسرائیل او په فلسطین کې د عدالت لپاره او هغوی د یو سات لپاره وغږیږي. هغوی به دا پیدا کړی چې له یو بل څخه کرکه نه لري، هغوی د یو بل د باورونو سره مشکل نه لري. دا یوازې د هغوی د پیژان مسأله ده چې په جیوپولیټیک سټیج کې په ټکر کې دي.
دا ډول غونډې همدارنګه کولی شي د انټرنیټ په واسطه د افراطي شویو ډلو ترمنځ آنلاین اوربند هم راولي، که څه هم هغوی د حماس او اسرائیلو ترمنځ کمزوري دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خپرونه درولې، خو امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست پراونا پا لندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پا لندو سپو 2100.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما پراونا پا لندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز او ری بلشید.
د امریکا ولسمشر جوړیدو لپاره یوازې سلور جمهور غوښتونکي کاندیدان د روان کال سلورمه او ورستۍ مناظره لپاره پاتې شوې دي. د دې معنی دا هم د چې په 2023 کال کې د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ د ټاکنو وړاندې د کاندیدانو د ډیر ساورېدو فرصت ترلاسه شوی دی. نور د سل په دې رپورت کې
یو میاش وړاندې په 13 مناظره کې 15 کاندیدان وو. اوس د سختو ویټیاو له امله د سلورمې مناظرې لپاره یوازې سلور کاندیدان پاتې شوي دي. هر یو به دوه مهم اهداف لري. لومړی نور نزان جلا خودل او دویم د ډونلډ ټرمپ څخه توپیر، یعنی دوی به په پخوانی ولسمشر باندې د نورو بریدونو په لټه کې وي. د نیو جرسی پخوانی والی کریس کریسټي د ټرمپ مخالف کاندید په توګه پیژندل شوی، نورو د ټرمپ د پلویانو لاغو سکولو څخه ډډه کړې.
زما پان پښتنه او مشکل دا دی چې هغه مسلې او اندېښنې کومې دي چې د ګوند غیر ټرمپ څنګه متحرک وي، یا د ګوند هغه څنګه چې په کلکه د ټرمپ ضد ده، یا هغه خلک چې ټرمپ ته رای ورکړي، ځکه چې هغه د جمهوری غوښتونکو نوماندو خو خلکو له ټرمپ سره د ودرېدو قول نه دی کړی، او ممکن دوی آزاد وي چې د بل چا لپاره د رای ورکولو وړاندیز ولري، په ځانګړې توګه که چیرې ټرمپ په خپلو ټولو قانوني مسلو کې ښکیل ښکاري.
د قانوني مسلو سره سره چې پکې یو نوی جنایي تورونه شامل دي، ټرمپ په دې سیالۍ کې تر ټولو مخکې دی. د تیر اونۍ ټول پښتني خای چې ټرمپ د فلوریدا والی رون ډیسانټس او د متحده ایالاتو پخوانی سفیری نیکی هیلی څخه 60% مخکې دی. ټرمپ سلورم ځل هم په مناظره کې ګډون نه کوي. د چاشمبي په بحث کې نوی خبره به د حماس نه د يرغمل شو اسرایلیانو خوشی کول وی. کاندیدان په دې اړه د ریپبلیکن ګوند ورته د اسرایلیانو ملاتړ کوي.
زه فکر کوم که څه هم د اوربند په اړه به یوه پوښتنه وي چې آیا دا باید شتون ولري یا نه. تاسو پوهیږئ د يرغمل شویو کسانو خوشی کېدو ته د دوام ورکولو خبره به کیږي، یا که دا کار بریالی نه وي نو دوی باید په غزه کې عملیاتو ته اجازه ورکړي چې په پای کې د يرغمل شویو د خوشی کولو هڅه وکړي.
دا کاندیدان باید چاشمبي په شپه 2 ساعته وخت ولري چې د جمهوری غوښتونکو رای ورکوونکو ته خبري وکړي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
مرتضی درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د افغانستان په خوست کې د اهل هندو لډلې یوازې یو سړی پاتې دی او په دغه ولایت کې دکانداری کوي. وایي هیله لري یو وخت بیرته افغانستان ته لاړ شي او نورې هوادونو ته له دوی کډوالې شوې کورنۍ بیرته وطن ته وګرځي. نور حال په دې رپورت کې اوري.
دا جلال آباد دی. تر دا څو کاله مخکې پورې پکې اهلي هنودو د وطن هرې تودې سړې پالل شوې. په ملي او کلتوري دستورو کې دا خلک تر هر چا مخ کې وو، خو اوس په دې ښار کې له دواه له هنود پاتې دي، په داسې حال کې چې په خواهش میر سل ګونو. خو په خوست کې بیا له دې ډلې ایله یو سړی پاتې دی. جگیت سنگ چې خوست کې زیږیدلی اوس 60 کلن دی. وایي دوی د فریمنګر په نامه لوی کلی لاره او ګڼې کورنۍ دلته آبادې وي، خو وطن کې خپل منځي جګړو د دوی ډېرې کورنۍ اړ کړې چې افغانستان پریدي او اوس دی دلته یوازې پاتې دی.
بس هغوی لوړې زه پوتې شولم، زه خپلم بتلالم، مونې د خلک ګرونو دوی سره مو طبیعت په مینه وه او د خلک خلک دي دوی سره مو ژوند ګزاره کېدله. زه پوتې شوم، مشران وو مونږ وادو تای وو بل ستلو متاره ترلو او مړي تاویل ترلو، غام خدي مو سره شریک او مو سره ډېر ډېر مونږ اوس کومه کنه کړی دي، مو سره کومه کنه کړی دي.
جگیت سنگ تا غشپه د ژوند تر ټولو بد خاطره ور پزړه ده چې د دوی د قوم نږدې ټوله کړي بار شوي او سهار یې هغه خلکو ډک کله خالی وو. دا سړی کلونه کیږي چې د پخلی مسالې او د سبزیجاتو تخمونه خرڅوي. وای هیله لري چې یو ورځ کډوال شوی افغان اهلی هنود بیرته وطن تستانه شي. ګن خوستيان لال سنگ سره خپل ملګرتیا پالی او ای په هغه تیر وختونو په سیخه پښوی
لنان ناس شرلا سابو طرف کولا مارتا چې کوم سکون دول دو سیدال په خوست ولایت کې د مینې په کلی گئی د تسره مو مخک ډیره مینا محبت وا تاګر تاګو مړ ژوند دي ته بعد ته تلو ارتلو منجل سونه بکوال ډیره مینا محبت وا
خوست کې مشتو اهلی هنود یو ځانګړی خوانځي لار او یو لوی درمسال هم خود درمسال ډیری برخه را لویدلی او سنگي وازنه سړی دی چې د غلط خپل مذهبي رسوم ادا کوي او هیل لري چې کده طالبان حکومت بیرته ور جوړ کی که څه هم د جمهوریت تروسته یو کلونو افغانستان کې لاسلګون اهلی هنود ژوند کاوه خو په 2013 کال کې په جلال آباد کې د دوی پر سرلارو خلکو لزان مرګ بریډ او بیا د طالبانو د اوسنی حکومت په اوایلو کې کابل کې پر دوی بریډونو ګڼ میشت اهلی هنود اړ کړل چې افغانستان پریدي زبونه غزي
درنو اوریدونکو ته د امریکا اکثر مخالفت چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي بین ملي سوز یا امنیت د ګواخ د معلوماتو د بهانه لمخې د روسیې د فدراسیون استازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه راوبلله چې د اوکران د حکومت لخوا موجوده قانون ته د غوراوي لمخې د یو پیشنهاد شوی تعدیل په باره کې شکایت وکړي دغه تعدیل څرګندوي چې د ورغلګر حکومت لخوا باید په اوکراین حمله وکړي او له هر هغه سازمان نه کار اخستل پر مخ بوزي مذهبي یا مخالف نه کار واخلي چې په خلکو باندې د نفوذ کولو کوشش وکړي او په اوکراین کې په ژوند باندې د اوکراین حکومت به دارنګ یو سازمان ان منحل کی د روسی فدراسیون دغه قانون لمخې ادا کوي د اوکراین حکومت په اوکراین کې د ارتودکس کلیسا لمنځه یوسی چې د ماسکو لخوا لارښوونه کیږي په ملګرو ملتونو کې د امریکا علال بدل استازي رابرټ ډویل روسیه کوشش کوي چې د خپل ایرغل په چوکاټ کولو سره خپل عام قتلونه او نور سرغړونه توجیه کړي په داسې حال کې د خو او ناوړه ترمنځ یو مقدس جنگ برسیره په نور شانو د اوکراین د مرستې تصنوی بهانه پیوړی کوي موږ ټول باید د دغه ظاهري بڼې له مخې ووینو او د روسیې د اشغال لاندې سیمو کې د مذهبي ځپلو د خی مستند او سیستماتیکی پالیسی باندې تمرکز وکړو په 2014 کال کې د روسیې د رغل نه راپدی خو د دې په حمله کې د مسلمانانو يهودو د ارتودکسو کلیساګانو ایوان جیکل انو او نور مذهبي ډلو زپل شامل دي من د هغو راپورټونو په اړه کې اندېښمن یم چې وايي د روسي اشغالګر چارواکي توقيف کولو په جسمي توګه سرغړاونو شکنجه ورکولو ته دوام ورکوي او هغه کسان د خپل مذهبي عقایدو یا د مذهبي عقایدو د پیروانو پورې مربوطه ډلې بندیانوي او د مذهبي ډلو په خلاف بې اساسه د افراطیت ترورستي یا نامطلوبه غوره کولو نه کار اخلي پادری ایوان روسین د اوکراین د ایوان انجلیکل د خپلې کلیسا د کشیشانو په وژلو په عام محضر کې غمرازی وکړله سفیر ووډ څرګنده کړه د روسیې په اشغال شوو سیمو کې کلیسا مجبوره کړی شوې وه چې په پټه فعالیت وکړي د ده غوښتنه ساده وه مهرباني وکړي زموږ کړیکه واورئ موږ ټول باید دا واورو موږ ټول باید اوس په ډیرو خو مستند شوو راپورټونو کې هغو واقعیتونو ته نظر واچوو چې روسیې په تیر وخت کې هله نه کې اداوي اکړې وي چې په دې کې د روسي د بیرحمه بمونو اچول او د توغندۍ او حمله شامل دي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مخالف چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
اشنا راجونه زموږ خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو ته د دې هیله